السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان یو سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي، او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی هم دغو خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و، نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړې او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې پس د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور، ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبې په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول، او همداراز د راهي فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو تلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو تلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې، اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغیزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې یې برید کړی و او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سختي مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برامته او د بېل قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د وروستي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولي زموږ په پانه ته سر ورخکاره کوي آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترنګلې شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هواري کړي.
دا هیئت د پاکستان راغې د نوملي ځل لپاره د ډېر وخت نه وروسته دا ډېر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي. په هغه مشکلاتو او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ راتګ نه کېدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خنډونه وو. د پخوانیو مقرراتو له مخې افغان لارې چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بېله له پاسپورت او ویزو تګ راتګ کو، خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لارې چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت وټاکه چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورټونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیره سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیلې ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش
به کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبري وشي. د هر څه پر روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډیر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادی زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی، د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیرونه خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و مو ردل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې له بمباری وروسته کړکېچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمېر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغه کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو سلګونه زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل اکسپانه لیکلي دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونه زره افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم د 10 لسلکه افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه تنوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټه پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسی په پاکستان کې اوسېږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وای دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړه لیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاور.
د
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فاندرلن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډیره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی په روژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سي ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم وو.
په افغانستان کې خصوصا یو پزوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګرت ور ونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چېرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ ذره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو، داشت سیبان دا وی چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلتا ماشومان در سره وی، نو بیا وی تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاسو مرمنی تاس تاسو فامیل تا وی تر تاسو دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروراً دی دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغنه لریواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بعد پایلې لري، دا ورسره نښتی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کیږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یوه سوده هم ده چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولې د خوالې نه روسه کوي، چې خو د روسیې یو مهم اصول هم دی چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته نه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دی چې زه هم باید تړل شوی وم، چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیس لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تیرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روزه ماته بي بي په لانجه، یا هم پیشلمی بي بي په لانجه، یا هم نورز په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خو بدای چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورنۍ له نورو نه، چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیږ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري. په دې اکله مو د زابل اوسېدونکو روح الله اوتک سره مرکه کړې. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ود او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی. انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بیا وځي پوسوي دي، دغه بیا وځي په توبه او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار 15 دقیقې دا د روژه مات وخت، لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدلی دی په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دا روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا وي، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي، او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دا پر دکانونو باندې هجوم وړي یا دکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروباري یا نوبت نه مراتیږي یا دکاندارون تلواري، دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کیږي، نه به د چاپکې پیښو مخه لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله، دغسې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي. جنجال که وکړي، هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده همدارنګه. نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو، که د بند خبره سي، د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بندي کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیا وسیلات سره وسی، ان شاء الله ورسره بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې پر روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستي کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دکانداري که جنجالي دکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه د ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشت کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېر حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه. خوشاله اوسئ.
روزودی ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده. دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره شي. د روزې کې بیا حوصله کې کول، روزې کې بیا طاقتي کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته د الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دوته گی ساتلای. حتی پروژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب دې بد خبرې په بدی سره نه دي. د روژې د یو مؤمن کار دی، یو مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری. ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځ ته راځي. چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډول دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کیدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کیدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي، د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانه پردې یا د غاښ تنابونه یا سعودي تنابونه شتون لري. دغه تنابونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګارز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبه توریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوونه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوونه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا استل یا سرته د هوا داخلیدل، د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 لس څخه تر 40 واره پر سا اخلي، دا نرمال دی. دا به کېدای شي غیر نرمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو درته وایم. په غیر نرمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 لس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول واره زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو واره سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي.
په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دندران لرے زړه مې ډک دی
ستادی دن دران لرے زڑوں میں ڈک دے ستادی دن دران لرے زڑوں میں ڈک دے ستادی دن دران لرے بارانشت ستا یادونا جدائی دا نتال ریم ترخا مسافری دا تاری کدا تنہائی دا لطال ریم ترخا مسافری دا ہوای خواب تاری کدا تنہائی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا